د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. له خپل خبریال سره تماس نیسو او په دې اړه تاسو له وروستي حاله خبرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې مطالب راغونډ شوي. دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او ګوړې اچار تفریحي د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، رحمت الله افغان ته واور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران به نن د سیاسي لانجو پر حل د خبرو لپاره سره وګوري. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نواباد په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له صدر اعظم هاشم تاچی او صدر ولسمشر سره به وګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران به نن د سیاسي لانجو پر حل د خبرو لپاره سره وګوري. د ولسمشر محمد اشرف خاني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مطبوعاتي ډلو دا خبر تایید کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. څو ورځې مخکې ښاغلي عبدالله په زغرده پر ولسمشر غني جدي نیوکه وکړه چې په مهمو مسایلو د خبرو لپاره نه ورسره ګوري او په تیرو څو میاشتو کې دوه په دوه خبرې نه دي کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست ویلي دي چې د دې لیدنې جزئیات به وروسته له مطبوعاتو سره شریک کړي. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نواباد په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د حمله نن سهار څلور بجې کړې وه چې له ماتې سره مخ شوه. امیری وایي په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته مرژوبل نه ده وختي او د وسلوالو طالبانو د مرژوبلې په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کندوز د افغانستان یو له هغه شمالي ولایتونو څخه دی چې وسلوال پکې فعاله او وخت نا وخت په افغان امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو حمله کوي. د ننګرهار ابتدایي محکمې د انسانانو یو تختونکي پرون پر اعدام محکوم کړ. د ننګرهار د والي د مطبوعاتو دفتر خبر پانه وایي چې د ابتدایي محکمې د حکم پالنې غونډه کې شوی او مجرم ته مدافع وکیل هم ورکړل شوی وو. په خبر پانه کې د محکوم هویت نه دی څرګند شوی. د خبر پانه په حواله د دې سړي په ننګرهار کې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود او قتل هم کړی وو. د محکمې په جریان کې د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي هم حاضر وو. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدر اعظم عیسا مصطفی سره به وګوري. بایدن پرون د سربیا په بلګراد کې وو او د هغه هیواد له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وکتل. بایدن سربیا ته له رسیدو سره سم د یو شمېر افراطي ملتپالو له پراخې مظاهرې سره مخ شو. د سربیا د حکومت د مشرانو او بایدن د کتنې پر مهال ګڼ شمېر افراطي ملتپال د سربیا د ولسمشر دفتر پر وړاندې راغونډ شوي وو او د ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړه، شعارونه یې ورکول. د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی اوږدمهاله رسمي بهرنی سفر ګڼل کیږي. روسی پیلوټ سرګی سیستیانوف چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره برمتو پرون مسکو ته ورسید او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د روسیې دولتي خبری آژانس اتاتارس وایي چې سیستیانوف میرمن او لمسی د مسکو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی ته ورغلی وي. سیستیانوف اتاتارس خبری آژانس ته وویل، زه پوهېدم چې ټوله موده زما د خوشي کېدو لپاره له طالبانو سره خبرې روانې وي. زه پوهېږم چې په دې موردو کې خلک ډیر وخت برمته کیږي او زه خوشحاله یم چې خوشی سوم. د روانې میلادي میاشتې په څلورمه د پاکستان د پنجاب صوبې یو پوځي می ولس هلیکوپتر چې د ترمیم لپاره روسیې ته روان و د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناستې ته اړ سو. په دې هلیکوپتر کې د روسي پیلوټ په ګډون و تنه سپاره و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اتاتاس خبري آژانس ته ویلي چې دا کسان د شنبې په ورځ ورته سپارل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو وایي دا چې مسکو په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د ایران له یوې پوځي هډې کار اخلي د خواشنۍ وړ مسله ده، خو د تعجب وړ خبره نه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند مارک ټرونر پرونو ویل دا چې روسیه په همدان کې د ایران له پوځي هډې کار اخلي. د سوریې په حلب ښار کې د بشري مرستو او د داعش پر ضد مبارزې لپاره د مسکو او واشنگټن د همکارۍ امکان په بشپړ ډول له منځه نه وړي. خو مارک ټرونر ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي تر اوسه له کرملین سره د داسې همکارۍ د موافقې تر حده نه دي رسیدلي. تونر څرګنده کړه چې مسکو په سوریه کې پر هغو منځلارو ملیشو چې امریکا او متحدان یې ملاتړ کوي بمباریو ته دوام ورکړي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون څرګنده کړه چې په حلب کې په پرونیو بمباریو کې لږ تر لږه 19 ملکي کسان وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې په دې حملو کې لږ تر لږه 3 ماشومان هم شامل دي. د رامي عبدالرحمن په وینا د حملې د روسیې یا د سوریې د حکومتي جنگي الوتکو او ګڼ شمېر کسانو کړي دي او ګڼ شمېر کسان پکې ټپیان شوي دي. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یو ممنوع اعلان شوی ډلې مشر قربان مومانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شو. قربان مومانوف 33 کلن او په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند مشر و. د آزادې اروپا رادیو تاجکي برخې په تاجکستان کې د وی وی پاڼې آزادګان په حواله وایي چې مومانوف بیګا په دوشنبه ښار کې په یو توقیب ځای کې سوار کړی ده. مومانوف د کورنۍ یو شمېر غړیو آزادګان وی پاڼې ته د هغې د مړینې خبر تایید کړی خو د تاجکستان رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. قربان مومانوف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو او سیاسي بللي وو. د هغه د ګوند پر یو شمېر نورو نیول شویو غړیو لاسو تر 15 کلونو باندې د زندان حکم شوی. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی به هم د خبرونه ولولي. د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې چې د خپلواک افغانستان د بنسټ ایښودونکي غازي امان الله خان مقبره د پوره چمتووالی نیول شوی دی.
هر دوکاندار هر دروازه کې دوی د غازي امان الله خان عکسونه ځوانان کړي.
د هلمند روانې جګړې هغه څه چې افغان چارواکي ادا کوي پر اختیار پاکستاني جنرالان او ځانګړي بهرني ځواکونه رهبري کوي.
زموږ په سیمه کې چې کله جنګ ودنلې پولیس والی طالبان ډله جنګ کوي ځینې داسې کسان ورسره وایي چې چیرې نه پیژنده کېدلې چیرې جلا چیرې زموږ د پښتنو څخه زموږ د سیمې د خلکو څخه.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو هم په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه د ازادي راډیو درته غوره شوي. په کور کلي کې دا مسله څرګنده شوې چې آیا په ناخبري کې د غیر قانوني اجناسو لیږدول جرم دی.
چالو فریب سره پولیس او عدلی او قضایي ارګانونه د دوکه ورکي او ځان وباسي د جرم نه. موږ مسؤلیت لرو چې د یو مضمون په ګټه او په نقص تحقیقات وکړو.
او د ګوړې اچار تفریح پروګرام کې
اوس خود د درامونو مونږ دی امیر ګل زویا ته ورته خوښ کړه چې لور دې ده
کدی ما منه نو زه خو روپې پیګدم زه کاسیم اخر روپې کیږي
غلایسا ته خو په روپې او په مرسوي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدلای شي. راځو د خبرونو لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د اشرف غنی او عبدالله مطبوعاتي مسؤلینو دا خبر تایید کړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دوه مشرانو ترمنځ په ښکاره د اختلافاتو مسله تیرونی هغه مهال را برسیره شو چې عبدالله په زغرده پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ چې په مهمو مسایلو د خبرو لپاره نه ورسره انګوري. د حکومت اجرایه ریاست ویلي چې د نننۍ کتنې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون تایید کړ چې ښاغلي اشرف غنی او عبدالله به نن د حکومت په چوکاټ کې پر موجودو سیاسي اختلافونو د خبرو لپاره سره وګوري. که څه هم د دې لیدنې خبر تایید شوی، خو ارګ د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو د نننۍ بحث پر موضوع د ځانګړو معلوماتو یا نورو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست ویندوی هم په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې دواړو خواوو په خپلو کې د مخامخ لیدنې او خبرو د اهمیت له مخې بالاخره دا پریکړه وکړه چې نن به سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویندوی په وینا، د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننۍ لیدنې پریکړه به وروسته په یوه خبر پاڼه کې له مطبوعاتو سره شریکه کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران په داسې وخت کې سره ګوري چې د رپورټونو پر اساس په حکومت کې دننه سیاسي ناندرۍ تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې پر ولسمشر غنی په زغرده نیوکه وکړه چې پر ډیرو مهمو مسلو یې د خبرو وخت نه دی ورکړی، ناسمې پریکړې یې کړې او حتی په تیرو څو میاشتو کې یې مخامخ خبرې نه دي ورسره کړې. د افغانستان ملي وحدت حکومت د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه وخت لري چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د سیاسي توافق مواد بشپړ کړي. د دې توافق پر اساس د افغانستان د ملي وحدت حکومت جوړ شوی و. همدارنګه دا به هغه وخت وي چې په افغانستان کې باید د ملي شورا انتخابات وشي او په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس باید په دولتي چوکاټ کې د صدر اعظم چوکۍ رامنځته شي، چې د رپورټونو پر اساس له عبدالله عبدالله سره یې ژمنه شوې ده. خو په افغانستان کې روانو سیاسي او امنیتي حالاتو ته د کتنې پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې څرګنده کړه چې د ولسمشر غنی حکومت باید د خپلې 15 کلنې دورې تر پایه پر خپل حال پاتې شي. د ارګ مطبوعاتي سرچینې وایي چې ولسمشر غنی اوس مهال د ملي وحدت حکومت د جوړولو پر سیاسي توافق لیک پر بیا غور لګیا دی. د ولسمشر سلاکار نبی مستاق پرون ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کار
دا وی ډیر کار پر دې دی چې د توافقنامې هغه متن وکتل شي چې حالت څه لیکل شوی دی، ترڅو دا موضوع روښانه شي چې کلو یا جرګه نشي حکومت تر 15 کلونو دوام کوي کنه. که په متن کې داسې یو څه وي بیا جمهور رئیس داغي مخالفت نشي کولای، خو که په متن کې وړاندوینه نه وي دا بیا په بشپړ ډول بیل موضوع ده او جمهور رئیس ته ښایي چې کوم تصمیم نیسي.
شغلی مستاق زیاته کړ چې ولسمشر غنی په ورستیو کې په افغانستان کې د روانو سیاسي حالاتو او ستونزو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ژغیدلی او جان کیری د دې سیاسي بحران د ژر حل ژغ قرباني کړی دی. دا نه د څرګنده چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د سیاسي توافق پر متن نن څه خبري او پریکړې کوي.
و امرت چې د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د خپل سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره سره انګوري. په بشپړ توګه د ملي یووالي د حکومت د سیاسي موافقه عملي کول د اجرایه رئیس او مهمه غوښتنه ده. دغه موافقه پر اساس د اجرایه پوسټ باید پر اجرایه صدرتي څوکۍ بدل شي چې په اساسي قانون کې تعدیلات ته اړتیا لري او د اساسي قانون د تعدیل لپاره هم باید لوی جرګه وبلل شي. خو د اساسي قانون د لوی جرګې د رابللو لپاره هم یو لړ شرایط وضع شوي چې د کارپوهانو په وینا هغه په اوس وخت کې نشي پوره کېدی. د لوی جرګې د غړو په ترکیب کې د ولایتي شوراګانو او ولسي جرګې پر غړو سربیره د غراز د ولسوالیو د شوراګانو غړي هم باید شامل وي چې تر اوسه انتخابات نه دي شوي. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که د اساسي قانون لوی جرګه نشي جوړېدی بل دودیزه جرګه دې راوبلل شي. حامد کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره دواړه مشران باید خپل اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره په کړو ژمنو عمل وکړي.
د تاسف خبره هله بده ده چې د دواړو مشرانو یو د بل سره همکار وسیږي او هغه ژمن چې د افغانستان ولس ته وکړي دي را غوښ ژمن باندې عمل وکړي او کدي داسې وکړي او خپل ژمن باندې عمل وکړي نو موږ په تمامه اړه له مخشي سره همکار او ملاتړ بیا به موږ سره ملاتړ خرځو بده ده چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه چې مني چې افغانستان د ورسې کړی دي هغه باندې عمل وکړو پرې ودی.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه زموږ په بل دریخ پرونه کې اوریدل شي. د غراز په ویپانه کې مو هم شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ الته هم بیا اوریدل شي. لکه څنګه چې مو واوریدل کرزی د ملي او والدي حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. افغان ولس هم چې د ویاړې یوې مهمې ملي ورځې لمانځلو ته رئیسی لخپل مشرانو هم غواړي چې په خپل ګډون سره دغه خپلواکۍ او راس په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. سبا د زمری یا اسد اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ له ونویوم کلیز سره برابر ده. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د دغه ورځ د لمانځلو لپاره لمخکې تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د خپلواکۍ د ونویوم کلیز د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې چې د خپلواک افغانستان د بنسټ ایښودونکي غازی امان الله خان مقبره د پوره چمتووالی نیول شوی دی. ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ښار په ملي بیرغونو پوښل شوی دی. ښار په مختلفو برخو کې شل زینتي دروازې جوړې شوې او د غازی امان الله خان انځورونه هم هر خوا لګول شوي دي. نور حالید شاه محمود شینواری په راپور کې اوري.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره پراخه ترتیبات نیول شوي. د ننګرهار ولایت د اصنافو اتحادیې مرستیال حاجي عزیزالرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه د ښار په مختلفو سیمو کې شل دروازې په ملي بیرغونو پوښلي او دا رنګه ټولو دوکاندارانو ته هدایت کړی چې د خپلو دوکانونو شاوخوا سیمې په ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو رنګه کړي.
نو اصناف ریاست سږ کال په جشن کې ډېر زیات ابتکارات کړی، هغه دا چې شل دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې جوړې کړي. په ځبن کې تقریبا د عمومي جادو ګټول دوکانونه په یو رنگ سره تازه رنگ کړي، ملي بیرغونه د هر اټیوالو پر مخ ځوړنګ کړي، او همدغه سید غازی امان الله خان چې دا د ننګرهار دلته خښ دی او د ننګرهار خلکو لپاره د افتخار ځای دی. هر دوکاندار او هر دروازه کې دوی د غازی امان الله خان عکسونه ځوړنګ کړي. نو ډیر په افتخار سره ټول اصناف په شوق سره په دغه جشن کې خپل زیات دلچسپي لري.
بلخوا د ننګرهار یو شمیر ځوانان وایي دوی په ډیر شوق د جشن د نمانځلو لپاره تیاری نیولی او د دې ورځې نمانځل په هیوادوالو کې د وطن احساس را ژوندی کوي.
زه خپلم د دغه ښار د اوسیدونکو په توګه باندې هغه څه مې چې وسه کیږي هغه خپل کور باندې یو بیرغ، خپل ځان لپاره یو بیرغ چې په هغه ورځ باندې په ښار کې سړی میله کوي ګرځي، نو بیرغ د ملا نه تو کړی. ټول سکل دې ته خلی واله دي د منزل لپاره پوره آمادګي نیولې ده او آمادګۍ نیلام روانې دي. دا دوه ورځې پاتې دي خو ښار لکه د ناوې په څیر په بیرغونو باندې پوښلی دی.
د هیواد د خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره نه یوازې په ښار کې بلکې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې هم چمتووالی نیول شوی او آن د ولسوالیو بازارونه هم په ملي بیرغونو ښکلي شوي.
ڈیموکریسی نہ ظلم و استبداد وو ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ وے نو رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا تڑے
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به وښو.
سٹارز اینڈ سٹرائپس خبرونی په افغانستان کې د طالبانو د جلاسیوی څنګه د نوی ټاکل سوی مشر په اړه لیکلی مقاله لیکي چې د طالبانو جلاسیوی څنګه محاز زیداد الله مشر مولا امداد الله منصور ټاکل سوی چې د طالبانو د دغه څنګه د پخوانی مشر مولا منصور داد الله وراره دی. مولا منصور داد الله تیر کال د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالی کې د نورو سیالو طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل سو. سٹارز اینڈ سٹرائپس خبرونی په دې مقاله کې لیکلي چې د طالبانو جلاسوي څانګه د خپل نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان په یو ویډیوي پیغام کې کړی دی. مقاله زیاتوي چې دا اعلان په زابل کې د یوې غونډې پر مهال سوی دی. مقاله لیکي په ویډیو کې منصور ښکاری چې د طالبانو د محاز داد الله مشري د وسلوالو په حضور کې مني او ژمنه کوي چې د دې ډلې د وژل سوي مشر غچ به اخلي. د نیوزیلند خبرونی سټاف د افغانستان د تورستی سکتور په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله لیکي چې پر امنیتي ستونزو سربیره افغانستان توانیدلې بهرني سیلانیان جلب کړي. مقاله د هغو بهرنیانو یادونه کوي چې هرات ولایت ته پر لاره د پولیسو لخوا ودرول سول، پولیس له دوی سره یو ځای روان سول او وروسته ور باندې د طالبانو لخوا حمله وسوه. مقاله وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دوی سره د امنیتي پرسونل یو ځای کېدل دوی وژغورل که یې په خپل حضور سره نور هم له خطر سره مخامخ کړل، خو د حمله پر مهال تر لږه 15 بهرنیان ټپیان سول. مقاله لیکي چې د اگست د څلورمې له دې پیښې وروسته دا روښانه سوه چې په افغانستان کې بهرني سیلانیان له څومره تهدید سره مخامخ دي او د دوی ساتنه د افغان پولیسو لپاره څومره ستونزمن کار دی. مقاله د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له خولې لیکي چې ویلی دي دغه بهرني سیلانیان د پولیسو د هڅو په نتیجه کې ژوند دي، کني دوی ټول به اوس مړه وای. مقاله د هغو شرکتونو او کسانو په اړه لیکي چې په افغانستان کې د سیلانیانو د سفر تنظیموونکي دي. د نیوزیلند سټاف خبرونه لیکي چې دغه شرکتونه چې افغانستان ته بهرني تورستان راولي وایي د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله دوی اړسوي په وروستیو میاشتو کې د سیلانیانو ځینې سفرونه کم کړي. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې پرمختګونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې په دغه هیواد کې د بریالیتوب له مواردو څخه یو د زده کړو سکتور دی. مقاله لیکي چې د طالبانو له سقوط وروسته د زده کړو څانګه د افغانستان له تر ټولو لویو لاسته راوړنو څخه ده. مقاله لیکي چې په 2001 کال کې تر 900 کم کوچنیان ښوونځیو ته تلل چې ټول یې هلکان وو، خو اوس دا شمیر لس چنده زیات سوی دی او د 3.5 میلیونه زده کوونکي چې د ټول شمیر 10% جوړوي نجونې دي. مقاله د افغانستان د ښوونې او تربیه وزارت له خولې لیکي چې سږ کال 9.5 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي او دا د پخوا د هر بل وخت په پرتله په ښوونځیو کې د ثبت سویو کوچنیانو تر ټولو لوی شمیر دی. مقاله وایي چې یوازې سږ کال 1.1 میلیون نوي زده کوونکي د لومړي ځل لپاره ښوونځیو ته ولاړل. د مقالې په وینا دا د پام وړ بریا د یو شمیر دلایلو له کبله ده چې د نړیوالې ټولنې مرستې د افغان حکومت لخوا د زده کړو سکتور ته لومړیتوب ورکول او ملاتړ یې کول او تر ټولو مهم له زده کړو سره د افغانانو خپله لیوالتیا د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر لوړ سوی دی. د ډیپلوماټ خبرونی مقاله لیکي چې اوس مهال افغانستان له امنیت او بیا رغونې وروسته تر ټولو زیات لګښت د زده کړې پر سکتور کوي. په دغه برخه کې د ښوونکو ظرفیت لوړولو ته لومړیتوب ورکول کیږي. مقاله لیکي چې د ښځینه ښوونکو شمیر هم زیات سوی دی. د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ښوونې او تربیې د وزارت په ګډو هڅو د 300 ښځینه ښوونکو لپاره یو پروګرام پلی سو چې له مخې به یې ښوونکي نه یوازې درس ورکوي بلکې نوي ښوونکي به هم روزي.
ازادي رادیو اوري. آیا د هلمند رواني جګړې هغه چې افغان چارواکي دا کوي پر اختیار پاکستاني جنرالان او ځانګړي بهرني ځواکونه رهبری کوي؟ په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال د ګرمسیر او د ناوی ولسوالۍ له یو شمیر اوسیدونکو سره غږېدلې د غراز د هلمند چارواکو څرګندونې هم راخستي چې آیا په دغه رواني جګړه کې پر اختیار د پاکستاني جنرالان ښکیل دي؟ دلیاس دای تفصیلی رپورٹ په پګړا وورو.
Kill the enemy, kill the enemy, kill the enemy, good go.
د 2014 میلادي کال په ورستوي کې کله چې د هلمند څخه د زورګونو بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته ټول امنیتي چارې په یوازې سره افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، نو ډیر ژر د دې ولایت په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنګین کې درنې نښتې پیل شوې او ګڼ شمېر وسلوالو په سروانکلا کې د افغان ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. په بیخي لنډ موده کې د جګړې سنگرونه د سنګین تر مرکز او بازار پرې ورسول. په دې ډلې زو او شدید جنگونو کې د وسلوالو د یوې نوې ډلې سری کېته د ګډون خبر ورکول سو. سره لدی چې طالبان نه مني، خو افغان ځواکونه او مقامات د دې ډلې په ترکیب کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبرونه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ارشد مین عبدالرحمن رحمان وای د هلمند په اوسنیو جنگونو کې د همسایه هیوادونو پوځي کسان د کورنیو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په ضد جنگیږي. شاغل رحمان کته هم د کوم همسایه هیواد نوم یاد نه کړ او د بهرنیو جنگیالیو د هویت پاړه ډیر معلومات ور نه کړل، خو ویل اکثره د افغان ځواکونو په دی ورستوي هوایي او ځکنی بردون کې وژل سوي دي.
د افغانستان ټول دکانان چې دي بیخ بنیاد چینه او تمیلونکي تغذیه کوونکي او تربیه کوونکي زیړمخي او تورمخي همسایگان دي. مونږه زیړمخي هم پیژنه او تورمخي هم پیژنه په راډو الفاظو. هغه قوتونه چې په هلمند کې د تاسو د امنیتي ځواکونو او د خلکو د ملي شتمنیو د خلکو د امنیت خرابولو لپاره جنګیږي، هغه قوتونه دي چې دواړو ملکونو د خپل ملک نه د باندې په نورو ځای کې لوګو استفاده کړې ده. لیکن د دوی دغه متحرک او خاص ځواکونه چې د هلمند د وضع د خرابولو او د خپلو شومو اهدافو لپاره رالیږلي دي، د تاسو امنیتي ځواکونو د هغو هغه تحرک په دغه وروستیو دوه اونیو کې ځینې اخیستی ده.
د سری کتی درامسته کې دوسر د هلمند لسکلینې جګړې بل رنگ واخسته او دومره شدید سوچ بل وخت ساری نه دی لیدل سوی. سره دی چې د غډلې د شمالي ولسوالیو ډیر مهمې سیمې تر خپل ولکلندره وستلې دي او افغان ځواکونو ته درنه تلفات هم اړولي. خو ویل کېږي د 2015 میلادي کال په اولو میاشتو کې هغه مهال سره کې ته څه ناڅه د منځه ولاړه چې مشران او خپل د دې کتې غړي د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې او یا د بهرنیو ځواکونو تر سختو هوایي بریدونو لاندې راغلل. کله چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دې ولایت په جنوب کې خنشین ولسوالۍ دوهم ځل لپاره سکوت وکړ، د خنشین امنیه قمندان روف خان هغه مهال ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې لسګونه د پاکستان د پوځ رینجر ځواکونو برخه درلودل او په بهرنیو ژبو یې هغه ډله وسلوال رهبري کول چې د افغان ځواکونو په ضد یې په ډېرې چټکۍ سره عمل کوي. روف خان وویل د بهرنیو جنګیالیو دغه ډله په ډېرو عصري او درنو وسلو سنبال وي. روان میلادي کال د اګست په درېیمه او څلورمه نیټه په نادالي کې سختې جګړې چې په لږ وخت کې د ولسوالۍ تر مرکز او چنجر سیمو پورې ورسېدلې ویل کېږي د همدې وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېدلې. کله چې وسلوالو د نادالي ولسوالۍ په مرکز او په شمال لویدیځ کې په چنجر کې جګړو ته شدت ورکړ او د چنجر او زرغون کلي څخه یې لشکرګاه ښار تهدید کړ، په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو رئیس تورن جنرال محمد معین فکر د هلمند د والي حیات الله حیات سره په یوه ګډه خبرې ناست کې ویل د افغانستان د 14 ولایتونو وسلوال راټول شوي دي او غواړي چې د هلمند 15 ولسوالۍ خانشین، ګرمسیر، ناوه، نادالي او مرجې ته سکوت ورکړي. هغه په دې ډله کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره هم تایید کړه.
دشمن نه تنها چې د 14 ولایتونو تشکیلي وظیفوي ته جمع کړی، بلکې هغه د خپلو بادارانو خاص مشاورین او خاص نمائندگان هم ورسره دي. د دشمن په سپوبو کې تاسو بل ورځ خبر نه یې چې 4 نفر جنرالان یو مملکت پکې د منځه ولاړ، خبر نه یې چې پرون هم 2 نفر یو جنرال او یو ډګروال پکې د منځه تللی. په دې خو باید تاسو خبر وې د سیمې خلک. نو په دې اساس باندې ما کوم خارجي ځواک نه دی او تر وخته ما خپل کماندویان غوښتي دي. ما یو ځواک ته د جګړې نه یو څو دقیقې ستړې کېږي، بل ځواک زه وارد دی هغه کوم هغه ټول دی وسلوال پوځ ځواک دی. وسلوال پوځ ځواک دی د 14 ولایتو نه چیرې جمعي او په سلهاوو چې مري. نو په دې کې تاسو خپل فکر وکړئ چې تعداد به ډېر زیات وي.
د هلمند مسولینو په بیلابیلو وختونو کې د یو شمېر مشخصو ځانمرګو بریدونو ترهان بهرنیان په خاص ډول د پاکستان د پوځ جنرالان بللي دي. د نادالي ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې د نامنیو له امله د خپل کلي څخه لشکرګاه ته کډه شوی دی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د جنګ په لومړیو ورځو کې د کلي په کوڅو او سړکونو داسې کسان ډیر لیدل کېدل چې د کلي د خلکو په ژبه نه پوهېدل او ځینو کسانو ورسره د ترجمانانو په ډول کار کوي. دی وایي دوی به تور مولونه وهلي ول او اکثرو یې غټې وسلې په لاس کې درلودلې.
زموږ په سیمه کې چې کله جنګ و نادالي پولیسوالۍ کې نو موږ کله چې په منطقه کې ولته طالبان راله جنګ کوي، ځینې داسې کسان ورسره وه چې چیرې نه پېژنده کېدلې، چیرې جلا چیرې زموږ د پښتنو څخه زموږ د سیمې د خلکو څخه، او ځینې داسې کسان ورسره وه چې خبرې نه کولې، نورو خلکو به خبرې زموږ سره زموږ د منطقې خلکو خبرې کولې، نه پېژندل کېده چې دا د پاکستان خلق دی، د پنجابیان دی، د نور منطقو خلق دی، نه مو پیژندل چې دا څنګه شان خلق وو. خو افغانان نه و، ځکه که افغانانو نو مخې نه پټوي او خبرې زموږ سره کولې، لهجې بل مانډل وي او نه مو پیژندل، په اردو په نورو ژبو خبرې کولې.
د روان مریض کال د حمل پر اوله نیټه د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوال د یوه شخصي تعمیر په شمول د معارف اړوند یوې ودانۍ ته وختل او دوه ورځې د ګرشک د امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ پر ودانیو بریدونو ته دوام ورکړ. هغه برید کوونکي چې د پولیسو په لومړنیو ځوابي ډزو کې وژل شوي ول تایید شول چې یو پکې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د جنګیالیو څخه دی. د هلمند والي حیات الله حیات هم په زیات شمېر کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبر ورکوي. هغه دا مني چې د هلمند په جګړه کې ګڼ شمېر لوړ رتبه او ځینې د ټیټې رتبې پاکستانی جنګیالي برخه لري.
هلمند بدبختانه د نړیوال تروریزم لپاره هم ستراتیژیک ده چې دوه خپل ورانی حساب کې کوي او خوشبختانه د افغانستان لپاره هلمند ځانګړی حیثیت او اهمیت لري. هغه چې دغه بدبختی دلته روانه ده تر څو موږ وکولو چې د افغانستان په دښمنانو باندې کامیاب
د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبرې تر ډیره په روزګان زابل ننګرهار او جنور ولایتونو کې اوریدل کیږي. خو په هلمند کې د دغه بهرنیو جنګیالیو د موجودیت او جګړو موخه څه ده؟ چارواکي وایي د نشي توکو قاچاق د طبیعي زیرمو څخه په لاس راتلونکي پریمانه پیسې آب و هوا د پاکستان او ایران سره پرانستو پلو باندې آزاد تګ راتګ د جګړې لپاره په زړه پورې بستر جوړ کړی دی چې د نړیوالو تروریستانو یو شمېر ډلې هم په خپل لور رامتې کړي دي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
په دې اړه چې د هلمند روانې جګړې هغه څه چې افغان چارواکي ادا کوي په رښتیا پاکستاني جنرالان او ځانګړي بهرني ځواکونه رهبري کوي د ازادي راډیو تفصیلي راپور مو واورید. د هغه ادا ده چې د افغانستان حکومت یې د ثبوت لپاره تر اوسه کره شواهد نه دي وړاندې کړي او پاکستان هم تر ډیره له پامه غورځولې ده. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. کور کلی او دغه راز د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. د بالکان د سیمه هیوادونو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د سفر له حاله مهم خبرو. خو اوس رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران به نن د سیاسي لانجو پر حل د خبرو لپاره سره وګوري. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نواباد په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې. د ننګرهار ابتدایي محکمې د انسانانو یو تښتونکی پرون پر اعدام محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتو وایي دا چې مسکو په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د ایران له یوې پوځي اډې کار اخلي د خواشنۍ وړ مسله ده خو د تعجب وړ خبره نه ده. روسی پیلوټ سرګی سیستانوف چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره برمته و پرون مسکو ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له صدر ولسمشر هاشم تاچی او صدر اعظم عیسا مصطفی سره به وګوري. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون دیوی ممنوع اعلان شوی ډلې مشر قربان مامانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د غرض ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوري او له وو بجو وروسته هم د سهار تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1280 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو خبرېدو ته چمتو دي. کور کلی او د ګوړې اچار خولې د مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له مشرانو سره به خبرې وکړي. جو بایدن د بالکان د سیمې د هیوادونو د سفر په ترڅ کې پرون د سربیا په مرکز بلګراد کې وو او د هغه هیواد له چارواکو سره یې وکتل. بایدن د بالکان هیوادونو ته په خپل دې سفر کې غواړي چې د امنیت په ګډون پر یو لړ مهمو مسایلو خبري وکړي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون په بلګراد کې د سربیا له جمهور رئیس تومیسلاو نیکولیچ او صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره وکتل. په بلګراد کې د دې کتنې پر مهال ګڼ شمېر افراطي ملتپالو چې د سربیا د ولسمشر د دفتر په وړاندې راغونډ شوي وو د ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړي شعارونه ورکړو. په بلګراد کې د افراطي ملتپالو د رادیکال ګوند مشر ویسلاو ششل چې د جنگي جنایتونو د ترسره کولو شک هم ورباندې کیږي پرون د مظاهرې په ځای کې رویټرز خبري اژانس ته وویل ډونالډ ټرمپ د نړۍ د یو ځای کېدو لپاره لاره پرانیزي. په امریکا کې به د قدرت زړې حلقې له منځه یوسي او هغه د روسیې ملاتړ کوي. ټرمپ د سربیا د ولس ملاتړ کوي. موږ د ټرمپ د ملاتړ لپاره خپل دلایل لرو. جو بایدن به نن په کوسوو کې وی او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدر اعظم عیسا مصطفی سره به وګوري. کوسوو په 2008 میلادي کال کې د سربیا خپل استقلال واخیست. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به د سربیا او کوسوو په رهبرانو ژغ وکړي چې هغه موافقه عملي کړي چې تیر کال د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب بشپړه شوه. د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ پرون د امریکا او اروپایي اتحادیه سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه ډاډ ورکړ او وی ویل چې امریکایي پنګوالو ته په خپل هیواد کې د کار ښه زمينه برابر کړي. زما په باور زموږ حقوقي سیستمونه به د موافقې درویشتم او څلویشتم بند مواد خپل کړي او په دې ډول به سربیا د امریکایي پانګوالو لپاره په زړه پورې هیواد سي. زما په باور موږ د دې توان لرو چې خپله ټولنه پر دیموکراتیکو اصولو برابره پر مخ بوزو او زموږ قانوني سیستمونه به د امریکایي پانګوالو لپاره د امنیت او د کار د شرایطو برابرولو بشپړې هڅې وکړي. جو بایدن به د بالکان له هیوادونو د دوشنبه پورې ترکیه ته ولاړ سي او بیا به له هغه ځایه د لاتویا په لور وخوځیږي. دا د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی رسمي اوږدمهالی بهرنی سفر دی.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د داسې کسانو پی ټی لیو زاینه بل ځای ته لیکدول چې سم نه پیژنو د کوم ستونزو لامل کیږي.
مخایراتو پیدا کی عسكر وای د چا ده د سړی ورته وای چې ځنه په داخلي دی بډای خزه ده یا بډای ورته وای دروغ وای د سړی د زمانه ده. هغه سړی تقریبا یو نیم کال دوه کال په بندیخانه کې شپې سبا کوي او هغه بډای خزانن خلاص شوی ده او تور په دې سړی ولګاوه.
په داسې حالاتو کې بې خبري له قانوني اړخه عذر کېدلی شي.
چالو فریب سره پولیس او عدلي او قضایي ارګانونه دوکه ورکوي او ځان وباسي د جرم نه. موږ مسؤلیت لرو چې د یو مضمون په ګټه او په نقص تحقیقات وکړو. یعنی څه چې دی وایي دا حتما بررسي کیږي.
نن همدا موضوع څېړو له ما فرشتې مرسل سره وسی. قدر من اوردونکو دغه توک انتقال چې هغه په قانوني لحاظ منه دي لکه وسلې او نشه یي توکي که د بې خبري په صورت کې هم وي لوی جرم دی. ځینې کسان د ډیرو کمو پیسو په بدل کې لیوه ځای نه بل ځای ته د یو کس لاسي بکس غوټه یا پانډ او نور لوازم وړي. په داسې حال کې چې له منځ نه خبر هم نه وي چې څه پکې ښودل شوي دي. تجربو ښودلی چې لوی قاچاقبران د غیر قانوني شیانو د لیږد لپاره د نورو ګڼو طریقو تر څنګ له میرمنو او ماشومانو څخه هم کار اخلي. په دوی کې ځینې بې خبره وي، خو ځینو ته بیا ویل کېږي چې که ونیول هم شي دوی په هر ځای کې نفر لري بیرته یې خوشي کوي. د بېلابېلو وعدو په ورکولو سره هڅوي چې د دوی مواد هغه که هر څه وي انتقال کړي، خو په اصل کې داسې نه ده. د جنایي جرمونو ریاست وایي چې په سلګونو هغه کسان نیول شوي چې دوی په بې خبرۍ یا باخبرۍ کې غیر قانوني توکي له یو ځای نه بل ځای ته انتقالول. د دوی په نظر په داسې مسایلو کې بې خبري عذر نه شي کېدلی. په پیل کې د داسې نوي ځوان خبرې اورو چې د ده په وینا په دې نه پوهېده چې ګاونډي د نشه یي توکو غوټه ورباندې وړې ده.
هېڅ چا شاید نه وړي، بلکل بېخي دې وړي نه. دا غوټه یو څه دغه ځنه دېسته یو څه یو څو چاکلیټو خلطېم پکې اچولې وې تر پنځه دانې وې د وخوره او نور مواد رانه بیا واخیستل. یو سړی به د بل سړی یو خاطر باندې یو کار وکړي که نه هغه کار به د بېخي په ضرر کې به ورته پېښ شي. نو زما پیغام دغه خلکو ته ده چې بېخي د یو چا څخه یو شی وانخلي بیا یې که اخلي باید بیا یې وګوري.
د هلمند اوسیدونکي نجیبه چې څه موده وړاندې زنداني شوې وه وایي له زوم سره یې نشه یي توکي وو. دا نه پوهېده کله چې ونیول شوه بیا یې ولیدل چې زوم یې په پټو کې څو پاکټه ایښي وو.
زه د زما سره تلم وګرشته مریضه وم، مور یې راسره وه، دوه کوچنیان راسره وه. موږ تللو هلته ما د موټر سې راتاک زما د زما څخه د غور څخه نو زما د زوم خو خبر و. خو دولت هم خو دغه فکر لږ چې وکړي چې معنا دې ملګري دي. مګر موږ ورسره زه تلمه دوام یې کوه دا تله زیارت ته لرې بیا وله دواړې سره ملګري وو. د ده څخه ورڅخه وه فساد زوم را وکړ. زوم یې اخیستې وه په غلا. زوم یې د هغه ګرشته وړل د زوم یې کېښ د دې زوم په پلانډه کې تاس کدار پلان داو ما نه وې دلی ما ورسته وې دل دسته خلچې ما وې دلی چې خلاص کړ چې دولت تسی به ورته کمال الله کور را خراب تعال ما زما د زامنو خر پټه پخلقه زما چې چند ما ته څوي مخ می تو سو
د افغانستان اکثره کسان بیوزل دي دوی اړ دي چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي کله خو په ماشومانو هم کار کوي د خوست اوسیدونکو خانولي وایي داسې ماشومان چې په قاچاق نیول کیږي ټوله کورنۍ ورسره تباشي
داسې خلک پیدا کیږي چې یو بچای وي په پیسو په سواتل وي چې وګاته سنو په کا پیدا کی مقصد یو بچای منځلور شي ان یو خلک ته ډیر مشکل رسیږي پیسې نه ورسره وایي چې خو خاید د پروانه لري 2000 روپۍ 3000 روپۍ درکوي د شای ورسوه مقصد دا به د جاب جوړ شي
نواب منګل بیا د خپل ملګری کیسه کوي چې د پیښور په لاره د نشي توکو د قاچاق تور ور باندې لګیدلی وو
پیښور څخه دی خوراتل د دوی یو وخت لاره کور سره مرګل شوی دغه ورته د شزوې دغه زما سامان دلته به کیږي مو د کابل ته وړم همدغه په لاره کې کله چې پولیس تلاشي کوي مخایراتو پیدا کی عسكر وای د چا ده د سړی ورته وای چې ځنه په داخلي د خځې د بډای خځې ده بډای ورته وای دروغ وای د سړی د زمانه ده هغه سړی تقریبا یو نیم کال دوه کال په بندخانه کې شپې سبا کوي او هغه بډای خزانن خلاصه شوی ده او تورې په د سړی ولګا نو سپارښتنه باید داس ورته وشي دغه ماشوم ځوانانو ته چې تاسو احترام وکي یار چته وکي کله چې وشا انتقالوي په دقیقه توګه یو ګوري کنه به ځنې مطلق ما تر اخلا رد دي کی هیڅ مشکل نشته ځکه ها دا غدا چې موږ دې مشکل نه بچ شو
منګل وایي ځینې وخت خو قاچاقبران به هر ملکونو ته هم نوي ځوانان او ماشومان خاص دي هم دي غیر قانوني توکو د لیک لپاره بیي ورپسې د کابل اوسیدونکو اجمل خبرې هم اورو
اته داسه شوې دي چې عربو تر سره لاړ شټول هغه ځکه مالته بزما سره جمع کمپاني کې تر سره کار کوي وایي سیدا کله چې راځي د میدانوي تر سره یو باکس ورکوي د باکس تر سره انتقال کا وایي پلاني ته بیل توار کوي میدانوي کې درته ولاړ دي دا چې د غریبۍ په وجه هغه د ټول اصول منی وایي سیدا په دې نه پوهیږي باکس کې څه دي کله چې عربو تر عربو کې یو قانون دی چې د څومره وزن زیات مخدراتو کې پیدا شي محکمه مخکنه مخکې حکم صادر کړی دی چې غسر دوه هل شي غسر ولکې برته جنازه ورته راوړي دا سپیکه هم شوې دي
دلاره کرای پیدا کړه ولړه ما سه ایران ته ایران ته سلر درې سلور کال تیر کړه تقریبا 415 کلو سیسو خپل ملګرو سره یوځایږي دا مرسکلم نوې موټر سکل ورته اخلي بار ورته تړي سی په کوم مخدراتو کې دي پولیس دروي او ګوري سي د سره مخدراتو کې نسمدستي دی تزګره کوي دوه کال کېږي سي د غیز درک اوس نستاو کورنې هم د سلاله هند په سیګر د لاترو سي صدرک نه پیدا کړي
ډیری وخت مشمانه ته ویل کیږي چې د مشرانو احترام کوي څه چې درته وایي منې کمراسته ته اړتیا لري او د تاسو په توان کې به ورسره کوي د خوشحال په نظر لمړی باید هغه په دې په هول شي چې د نابلد خلکو پیټي پرته لدی چې پوښي چې په هغه کې څه دی یونسي
وازی خلک چاته پیسې ورکي یا وسره سپینګری چې زمو شر سره ما د ازما غټ فلانی ځای پوري ورسوه او دغه د منځ نه خبر نه هتا زین وختو کې داس هم کې دی چې زین کسان خپل غټ یا پیټه دکاندار ته کیدی چې د ازما غټ وساته ز فلانی ځای پوري کالرم او بیرته رازم در حال چې اکثر وخت پدیو کې مخدره مواد یا پکې شاودیدین کې تو کې دا شان چې ډیر خطرناک عواقب لري د مسائل بهترین خبر هم دا ده چې کورنۍ فامیل باید خپل مان په دې مسایلو باندې پوکی چې کوم کسان چې تاسو نه پیژنئ یا کوم غوټه کوم دغه تاسو درکې تاسو باید غنه ډډه وکړي هغه ته سوچ نه پیژنئ هغه سره یو غوټه ته وانه خړی یا ځینې کسان هم د سي کېدای شي چې علاوه دغه نه کنه وای دغه پیسې در کوم د ازما غوټه فلانی ځای پورې سه هغه حتی اختطافچی کنه
په کابل کې د جنایي جرمونو رئیس فریدون عبیدی وای هغه کسان چې په غیر قانوني توګه نشي توکي او وسلې له وزاینه بل ځای ته وړي باندې لدرې کلونو نیولې تر شلو کلونو دی
اکثرا مزنونین کوشش کوي چې په بیلابیلو بهانو سره او استلا په چلو فریب سره پولیس او عدلی او قضایي ارګانونه ته دوکه ورکړي او ځان وباسي د جرم نه پولیس او سارنوالي د قانون له مخې خپل تحقیقات مخته وړي موږ مسؤلیت لرو چې د یو مزنون په ګټه او په نقص تحقیقات وکړو یعنی څه چې دی وایي دا حتمان بررسی کیږي. که چیرته داسې شواهد او اسناد پیدا سي چې دی غولول سوی ده، دی ته فریب ورکول سوی ده، او دی په جرم کې شرکت نه لري یا اجباراً په دې باندې یو جرم سوی ده، قانون وضاحت لري او محکمه خپل تصمیم نیسي. خلک وایي ډېر زه هیڅ خبر نه وم، یو چا ماته دا شی راکړه، دا غلطه ده. په دوی باندې اکثرا ثابته ده چې دوی اشتراک لري، او عقلي لحاظ نه منطقي لحاظ نه چې موږ فکر وکړو یو څوک مثال یو قاچاقي ټوکې ډېر ارزښت لري، دا هیڅ امکان نه لري چې یو څوک یو بیگانه سړی ته دومره پیسې په لاس ورکړي چې ته لاړ شه. دا منطقي خبره ده. دا چې ورسره شراکت ونه لري او هغې ته تضمین ورنه کړي، تجربو نه چې موږ لرو، قاچاقبر چې یو چا ته ټوکې ورکړي، مخصوصا مخدره ټوکې چې ځینې ښځینه او نارینه خلکو ته چې خارج ته ځي، خصوصا هندوستان ته، دوی ته ټوکې ورکوي په یو شکل ځای په ځای کوي، مخکې له هغې نه د دوی نه تضمین اخلي چې ته د ما مال غلا نه کړې، تیرې خو به تیرې، چې هلته غلا نه کړې، ورک نه سي، د ما پیسې ورک نه سي، ځکه چې دا ټول پیسې دي نو. او دا هیڅ منطقي توازن نه لري، دا غلطه خبره ده. خو زه بیا هم مشوره ورکوم خپل هیوادوالو ته چې مشکوکو شیان چې ویني او مشکوکو خلکو سره، مشکوکو ټوکو سره تماس ونه نیسي، او پولیس خبر کړي، امنیتي ارګانونه خبر کړي چې هم دوی وژغورل سي، هم نور د موږ هموطنان وژغورل سي. زموږ پولیس چې فعالیت کوي، موږ بېلابېلو تکتیکو د مجرمینو سره مخامخ شوي. دوی د ښځینو نه استفاده کوي، د ماشومانو نه استفاده کوي، د مریضانو نه استفاده کوي، د تابوت نه استفاده کوي.
د عبیدی په وینا د دنیا مال او دولت چې په غیر قانوني او غیر شرعي ډول لاسته راوړل کیږي، هیڅ کله د انسان د عزت او آبرو معادل نشي کېدلی. هغه کسان چې قاچاق وړي او راوړي، که خبر وي یا هم بې خبره، یو ورځ نه یو ورځ نیول کیږي، بندي کیږي. بیا نو که ټوله دنیا هم د هغه شي، بایللی عزت او آبرو یې بیرته نه په ځای کیږي.
د یو انسان آبرو، حیثیت او د هغه فامیل سرنوشت، د خپل سرنوشت چې ځي زندان ته ځي، دا په هیڅ پیسو او په هیڅ دنیاوي شی باندې نه مقایسه کیږي. ځکه چې د یو چا آبرو چې توی سي، او د یو قاچاقبر په نوم یا د غل په نوم یا د یو قاتل په نوم چې زندان ته لیږل کیږي او ټول خلک ورباندې پوهیږي، نو زه فکر کوم چې په هیڅ پیسو دا بیرته پاکولی نشي. د دې نور فامیل، ماشومان چې د دې نه بې سرنوشته کیږي، او د خلکو په منځ کې د دوی د حیثیت او د دوی شخصیت سوال لاندې راځي، هغه به ډېر کم عقله سړی وي چې داسې شی په پیسو باندې مقایسه وکړي. د بلې له خوا نه ټول پوهیږو چې اصلي قاچاقبران هغه هیڅ وخت ځان نه مخته کوي. هغه د همدغسې بېچاره خلکو نه، د همدغسې بې تعلیم خلکو نه، همدغسې د بې خبرو خلکو نه سو استفاده کوي. د څو روپیو په بدل کې دوی غولوي، او دوی مجبوري، یا دوی ته په اصطلاح تطمیع کوي چې تا ورسه دغه کار وکړي، دا اسانه کار ده. او زه فکر نه کوم چې دوی ته مثال یو څوک که یو کیلو هیروین مثال د فکر وکړي چې د بدخشان نه کابل ته لیږلی، چې ډېر دې ته کرایه ورکړي او 50,000 افغان، او دا 50,000 که دی ونیول سي، د دغه یو کیلو هیروین سره کم تر کمه دی د 5 کالونه زیات بندي کیږي. نو 50,000 په کال کې 10,000 د دې دا د زندان خرڅ هم نه کیږي، دا به څه ګټه وکړي؟ د دې یو غلطه مقایسه به وي چې د پیسو د خاطر څوک خپل ژوند، خپل حیثیت او خپل عزت او خپل فامیل په خطر کې واچوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګواوریتونکو سلام، اوس داراو چوای دی چې والیان او نور ولایتي مسولین د مربوطه ولایت امنیتی حالات همیشه ښه او د ډاډ وړ ښیي، او وایي چې قرار قراری او سرتسری امنیت دی. کیله په 0.1 او یا 0.2% کې ناقراری وي، په داسې حال کې چې د هغه ولایت په 50% ځمکه به ښاغلی والی صاحب حاکمیت نه لري. اوس دغه ډول دروغ ډیر زیات ویل کیږي. آن د تریاکو د کار او معدنونو د قاچاق په برخه کې هم همدغه فرمول کارول کیږي. د دې حکومت چارواکیو نوی جوړ شوی فرمول دی. د خبرونې په پیل کې مو یوې جلسې ته بیایو.
خانو جلسه به پایل کړو.
هو صاحب پایل به کو.
نو دا وای چې کارونه لکو مزای پایل کړو.
صاحب کده ما منینو کارونه بل مرکز پایل کو، زکه چې په ولایتو کې امنیت خنه دی.
د ما مم دا خو خده او په مرکز کې هم باید د ښار له آبادو نه یو را پایل کو.
لکه له وزیر اکبر خان او نوی ښار نه ډیره ښه خبره مو وکړه. د وزیر اکبر خان او نوی ښار مظلوم هیوادوال خدمت او کار ته اړتیا لري، باید ورته ویکو.
د ما هم همدغه خوښه ده، خو په وزیر اکبر خان مینه او نوی ښار کې به په څه شي کار وکړو؟ دلته خو هر څه سم دي، هیڅ د کار کولو زمینه نشته.
صاحب مونږ یې باید پیدا کړو او یو څو خو یې ماته معلوم دي.
څه شی دي د پلان امر صاحب؟
صاحب تا ته خو معلومه ده چې په پرمختللو ښارونو کې ټول خلک په خپلو کورونو کې یو سپی او یا هم پیشو ساتي که نه یې ساتي.
هو ساتي.
نو د موږ د هیواد په کچه وزیر اکبر خان مینه او نوی ښار هغه سیمې دي چې باید خلک یې د ځان لپاره تعلیمي سپیان او پیشوګانې وساتي چې ښار پرمختللی او عصري ښکاره شي، که څنګه صاحب؟
هو سمه خبر دی وکړه، خو د دې خبرې د موږ د موسی له کارونو سره څه لینک دی؟
صاحب موږ باید د کار او پروژې لپاره سوژه پیدا کړو او که نه؟
هو.
خو د همدغو تعلیمي سپیانو او پیشوګانو د واردولو، ویشلو او د هغوی د ساتلو لپاره، د کادرونو د روزلو، د هغوی د کوټنیو د جوړولو او پاکو ساتلو لپاره ټریننګ سنټرونه پکار دي، دا ټول باید موږ برابر کړو.
د پلان امر صاحب خو ډېر ښه ټکي ته پام کړی دی. دا پروسه چې څومره اوږدی اوږدیږي، ځکه له وزیر اکبر خان مینې او نوي ښار نه به همدغسې کرار کرار د ښار نورو سیمو ولسوالیو او بیا نورو ولایتونو ته وغځیږي او موږ به هیڅکله هم د پروژې له قاطع سره مخامخ نه سو.
د تاسو ټول نظریات ډېر ښه او د قدر وړ دي، خو نن په هیواد کې انسانان له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. د اقتصاد کچه یې نږدې صفر ته رسېدلې ده، د زده کړو کار ته اړتیا لري، روغتیایي چارو ته یې پاملرنه پکار ده، او تاسې په سپیانو او پیشوګانو کې غږیږئ، که څنګه رئیس صاحب؟
امر صاحب اداري او لوژستیک ته هم رښتیا وایې، خو موږ په لومړي قدم کې دې ته باید پام وکړو چې څنګه کولی شو کار پیل کړو، ځکه د کار پیل او کولو لپاره یې امنیت ته اړتیا ده. او ته خبر یې چې د ښار له مرکزه د باندې هېڅ امنیت نشته، له همدې امله غواړو کار هلته پیل کړو چېرته چې امنیت وي، او د کار لپاره پروژه پکار ده. او په وزیر اکبر خان مینه او نوی ښار کې بل داسې کار نه دی پاتې چې فن ورکوونکي یې په کولو قانع کړو. نو د پلان د امر صاحب د نظر مطابق د تعلیمي سپیانو او پیشوګانو خبره ډیره قوي راته ښکاره شوه، ځکه هم فن ورکوونکي دلچسپي ورسره ښیي او هم خلک، ځکه چې خلک هم له غلو ډارېږي او هم له سړي تښتوونکو څخه. نو د سپیو غپېدل او ټوله شپه پایره د غلو او داړه مارانو په مقابل کې یوه ښه ارزانه دفاع ده.
صاحب ویرېږم چې له سپیانو او پیشوګانو سره د خلکو د مینې ډېرېدل د خلکو په منځ کې مینه کمه نه کړي.
دغه هم امکان لري، خو اوس موږ هم د پروژې وکې کولو لپاره تر دې ښه بدیل نه لرو او نه شو پیدا کولی هم، هان چې ابتکار یې هم ګڼلی شو.
او که فن ورکوونکي دلچسپي ورسره ونه ښیي او پروژه مو وکې نه کړي،
بیا نو مجبور یو چې د ښار د چینایي هوټلونو لپاره د چنګاښانو کودي کبرانو د روزلو فارمونو پروژه مخته کړو. ښایي د چین لوی هیوادو سره دلچسپي وښیي.
رئیس صاحب د سپیانو او پیشوګانو پروژه کامیابه ده، زه د کامیابیدو ضمانت کوم.
د سپیانو پیشوګانو فارمونه خو به نه لرې؟
نه صاحب فارمونه یې نه لرم، خو په بهر کې د خرڅولو له مرکزونو سره غږېدلی یم، هغه کارونه یې بیا ټول ماته پرېږده.
چې په یو کال کې مې په دوبۍ کې شرکت پرې نه وي جوړ کړی، سړی به نه یم. سړی
څنګه په چورت کې لاړې؟
اسې صاحب ما ویل سړي ته د کار پیل کول سخت ښکاري، خو چې پیل دې کوي بیا هومره سخت نه وي صاحب.
سمه ده، ځینو د وزیر اکبر خان مینې او نوی ښار سروې پیل کړی چې څوک سپی ساتي او څوک پیشو.
په نوی ماشوم باندې نوم ایښودل هم ښه غور ته اړتیا لري، لکه داسې:
تاسو مې د نجلۍ د نوم ایښودلو لپاره راغوښتې، ښه نوم ورته خوښ کړي چې خدای له خیره سره ښه ښځه کړي.
انې خو ته یو نوم پې کېږده، د پخوانۍ زمانې ښځه یې، ښه نومونه به دې زده وي.
وی لورې، اوس کله څوک د پخوانۍ زمانې نومونه خوښوي؟ اوس خو د ډرامو نومونه دي. امیرګله زویه، ته یې ورته خوښ کړه چې لور دې ده.
که دې ما منې نو زه خو روپۍ پرېږدم، زه کس یم، اخر روپۍ کېږي.
غلی سه، ته خو په روپیو پسې مړ سوې. د چنارګل نوم دې مغیران ایښوده خو مخ پرې نه ښودلی.
نو ولې غیران بد نوم و؟
او چې خلکو غیرانی ورته ویلی.
اوس نو کله څوک چنارګل ورته وایي؟ ټول کلی چنارۍ بولي.
روپۍ دې ورکه شي پلاره، ټینا رینا او یا اوزګور پرې کېږدی.
اوس نو ښه سه، همدا یو اوزګړی پاته و، همدا هم پر کښېږدئ چې ښه وشرمېږو.
انی اوزګړی نه، اوزګور ترکی نوم دی.
که د ما منی تیږه پرې کېږدی، کاږېږي هم نه، خوږه هم ده.
له تیږې خو کولچکه ده وروره، یو سم نوم پرې کېږدی.
رشمه څنګه ده؟
او چې خلک رشمه ورته ووایي، ته دا خلک نه پېژنې؟ د بیبیانو نومونه یې کاږه کړي دي.
الا رشمه څومره لوکس نوم دی مورې.
نه یې پرېږدم، رشمه دې ورکه شي. نه خلکو په کږولو پسې مه ګرځئ، مقصد چې خپله مو خوښ وي.
نو مورې ته څه وایې چې څه شی پرې کېږدو؟
نو که زما منی بس بیبي پرې کښېږدي، که خدای نور بس کړي. نه 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 یې بس کومه، خدای دې یوه بله م راکړي. له بس بیبي زه هسې تېره یم.
پومبه څنګه ده؟ چای ښه هم نه ده او ښه هم لګېږي.
وا وروره، چې بیا یې څوک له بدنتۍ نه وړۍ ونه بولي.
ورېندارې، که دغومره پسې وګرځو نو بیا خو هېڅ نوم پرې ایښودای نه سو. هر نوم که کېدلی سي.
څه شی؟
پومبه.
له پنبې نه خو پومبه دانه ښه ده زویه، لکه دردانه، گلدانه او نوری.
عادی لدانی تیره شه، پومبه دی ما هم خواه شوه، هم دقه پومبه دی وی.
تازه چه ارسه ورته واید وی ویز، ده ما خو پومبه دانه سوه، خو ویریرم چه کلوال یه بنگ دانه نکلی.
وس دا غبرک شیرم باورې.
زمون د خار اطفایا دودری مرکز لري. د خار دودری سیمو کې یو څو ټانکر لري خو تل خالی وي او اوبه نه لري. زمونږ د ښار اطفایا دوه درې مرکزه لري. د ښار دوه درې سیمو کې یو څو ټانکره لري خو تل خالی وي او اوبه نه لري. یو څو ټانکره لري خو پایپونه لنډ دي. یو څو ټانکره لري خو پایپونه لنډ دي او اوبه یې تر پنځه منزله نه رسیږي. زمونږ د ښار اطفایا زمونږ د ښار اطفایا ډولي ټانکرې لري. لوړ هارنګونه یې ټول ښار خبروي چې اطفایا وتلې او کوم ځای اور اخیستی. خدا زاړه او سولیدلی موټر، خدا زاړه او سولیدلی موټر، څوک شي په لاره خراب او څوک د اور په وړاندې خپلې اوبه ور بادولی نه شي. او تش غریږي او کوغیږي خواران، او تش غریږي او کوغیږي خواران. آخر هغه ودانۍ او یا هغه منډۍ چې یوي اور اخیستی د اطفایې په وړاندې، لکه د شمې سوځي او لکه د موم ویلی شي، او د اطفایې ټانکرې خفو چوپ بیرته لاړې شي. وای اور له کنټرول وتلی، وای اور له کنټرول وتلی. تمون د ښار اطفایا
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، ستاره امینی، مسکا احساس او زه حوصه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مل مل تڑ گ ಕಿತಿರಿದ ದಾವಾಯ ಜನನ ಸದೀಸ ಕಿತಿರಿದ.